د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته خودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پل خمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوې. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 14 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې یو اوکراینی د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر دو موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معامله کې ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې بریتانوي ورځپاڼې کړې چې د بریتانیا پخوانی افغان کارکوونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ دی. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهالویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداری ورکړی چې حماس باید غوښتنې ومني.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا له لوري افشا شوي لست له مخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور له مخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخواني همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورته برېټانوي ورسپانو ویلي چې د برېټانیا حکومت هم په همدې مسله کې له طالب چارواکو سره اړیکه نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریټانوي ورځپاڼې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دې لیست کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشري حافظیا احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخوانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل تلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمېنه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانې او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا شوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او آن وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و موږ ورته چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یو پټې استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان وسپاری تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په اړه سندي ویلي. یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په دې اړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړې او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږۍ ترسره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې آن له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس عراقچی تازه له ایرنا دولتي خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړی ده. هغوی له موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډلهیز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د پولې هغه اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لېږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 6,56 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سر شمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست په 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8,00,000 نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل سي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلي، فعالیت کړی او هن هغه کسان چې هلته زیږېدلي. دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د POR کارتونه لري او موده یې پای ته په رسېدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسي جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه، هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښاره له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا همغلته زیږېدلې او د POR په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پرېکړه چې دوی پیل له دغه هېواد ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څېر ګڼ شمېر خبریالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېره زیاته ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار قاتلرون کو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخرې نیټې پورې له دغه واد ووزي. میهن جان د پیوار قاتلرون کې بل افغان خبريال دی. د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم دی ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلسټ دی د خپل د را روان ورځو چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالان او رسنیز کارکونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي شته کره شمېر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وو چې حداقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسته اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه ومني کنه غضب یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شبراورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلې کولو، د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جبې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خواله رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جبې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه شهرونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوي دي اشاره وکړه او زیاته کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون شهرونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 6,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړه چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګې پر وار لمخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغیزې وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې لدی وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز له مخې به برمته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برمته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیلو د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې 9 لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 22 د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واک لاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2120 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو له کبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري زیانمن کړي دي. دا وروسته تر دې چې دغلته پر افغان لارۍ چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شوی دی. پخوا افغان لارۍ چلوونکو او کلینرانو یې لویزې پرته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې وو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم سخر تر تورخم پوری موټرونه ولاردی چې شاوخوا 250 موټر دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزه او پاسپورتونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو می ساتلو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خود روان کال د اگست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ وی پانه تاسو ور خاره کی هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کام آدرس دی. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوي چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور را لېږلی.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسې 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو، مس عینک، سپین غر، بندي امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1/16 منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سیلیزې او نیمه سیلیزې ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعلا شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغونجام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم. مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم د می ګټو رسیږي او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورتونټی ده چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو. سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خاینو امغه ای
تاکل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډیر شمیر کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړه سپمن بیاست شوه واسطه ولسم ټولګي وښ پژم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په درته 50 تر 50 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړ لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کېږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملاتو لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلورفیل لکه څنګه چې مو ویل په ځیې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته په کلوروفیل بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خومو اول اوس راځي د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسیږي چې د کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیه چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه څه کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځیې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندې څخه سرته رسي چې په ځیې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په ځیې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر ازو پر ازی ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم اپ ازی ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه د کم اکسیجن کاربن ډای اکساید کلوروفیل دی مهم نه دی د اوغو یوازې هغوی نه دی یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي عموما د کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شو و کې خپل عملیه تعامل سره ورسی هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچیره د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره ساتل سيږي او کچیره د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې څونه تودوخه پر ځایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل د غذایي ترکیب عملیه سرته ورسی ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چې شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي ورته رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې ده د چي د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیات ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد اماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد اماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي د نشایستي او قندونو په واسطه په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو کوي کچیره دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند چې کو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي اومن موږ وايي د ان ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزان کې ذخیره کې دا نشایسته شي د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندی موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یان د موږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند چې د مکو د دوه د عمل څخه به همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربن ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچیره کاربن ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې دا هغه لوړیږي چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي، یعنی زیاتې ترکیب چې دې هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخرنی پوښتنه، زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن، چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی. او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مټ مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي، چې غلظت چې کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی، چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی. داول دی همدارنګ په دغه کسانو کې چې دي مختلف نشانه معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامدار ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري همدارنګ د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د پکېږي همدارنګ د چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دی چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومی ده یویشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تیل وسونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه موند کروموزومونه د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او د دې چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی د کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګ بادامي بڼه سترګې لري او د دې چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیايي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو د هغه د پاره مخکې لزریجن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته لزریجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 سلویشت کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې به نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځن موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومې د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم، او وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوې کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه شو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اې کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځ ته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.